سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د ځای روشاند تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوډویدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او نورو د لادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمې کې ویلي دغه پیښه د ترکیه په چانق قلا ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په ویلمې کې د ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروسکان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اوروسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پېښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو د دوی سره مخالفت کوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او دا مرګ شو بلا واوښتله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د یو ساتونکي وه او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوبله چاته اوښتي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د 3 مارچ میاشتې د سختې هوا له کبله اغېزمنه شو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیونه افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپای ټولنې د افغانستان څانګې نن په ویلمې کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شوو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ 70 کسان مړه او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بېپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او اوه تنه کارکوونکي ووژل. د اسرایلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوو چې دا موټر د حماس ډلې د جنګیالیو دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپلې اونیزه ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغه وسله والې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې ناامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي د خبرو له لارې ستونزې دي خپلې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون لټولو وسله والو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو طرح ګورډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي روغه جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یولن مهالي وربن پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو ایچ ای ټی پی سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې دغې وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بلبل یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پریکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کول چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د نوي اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شیان هغه شی نه دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه لري، تر څو افغانستان د صلح او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځم په ورځ د وری پښپاړسمه د ویلمی پخپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې لامل کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډلو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستان د ایستل شو ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستان ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستان ایستل شو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو د بې برخې کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 1540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سم کې او بل په یو لسم سم کې واخ متاسفانه هو سه هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنی درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته په ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وا اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم
است، یو می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ریپورت شوی یو. یو زوی می په دولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در با مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسی د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو مېرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د راپور درته لرو. له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د افغانستان د خوچو شخوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د محترزو مېرمنو خوځښتونو د مېرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقونو سازمان فریډم نو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوه زړوره معترضه ښځه منیجه صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په 2 کاله بند محکومه ده. یاد سازمان د منیجه صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړي پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تېروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقي ورته خبرې کړې وې، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړي وي. د منیشا صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیشا صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیشا صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیشا صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیشا صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې.